پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري پاکستان یو څه جدي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلي چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقوو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لافشاپ کې حکومت متحا خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې وګورو کې بیا هر ځای کې افغانان نشي اتا اسنادو سره هم نشي او پیسې ورنخلي زوري شکنجه کوي ښځې ماشومان نارینه بوډاګان. نو دا لهذا زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل دوی ته به له بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل، لیکن نن سبا داسې څه نشته. ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي، نو له اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال له خپل خاورې وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کی د پیسرا د کرخې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي.
پاکستان کې پخوانی سناتور او دغه راز د بشري حقوقو پخوانی مشر افراسیاب خټک چې ازادي راډیو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کولې. بشپړ مرکه د مخام په شپږو بجو کې له ازادي راډیو مه هېروئ.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، در ازادي راډیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغلاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخړی. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د شوزو د بشری حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شذې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په وندو کې ګډون ولري. میرمن بار د سی شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه چې مخکې ټوئیټر نوم وو پر دغه پاڼه لیکل دي چې د شوزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستی لیک د خلکو سره شریکوي او د پدې ایکس شبکه کې زیاته کړې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د شوزو د بشپړ غډون په اړه او د غراز د خپل هیوادونو دراتلونکو په اړه دا یو مهم لیک دی. د دې په نظر په دې اړه به لومړی یو راپور واورو او بیا به له خپل ملمنو سره خبرې پیل کړو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سه شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستل لیک شریک کړ او زیاته یې کړ چې بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او دغه راز د خپل هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاستی کړی. په دغه پرانستی لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. پیاتلی کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د شپاړس نورو هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزي باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه بحثونه کیږي هر اړخیز، برابر او معنا لرونکی ګډون ولري. په لیک کې راغلی چې د مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وایي سره له دې چې افغان میرمنې له خپلو حقوقو بې برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولي وایي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنی غونډو کې چې د خزو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خزو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وی خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
ورستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسي وي او په کور کې نه وسی وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوهی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار، مطالعې، زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون د خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورئ. د نور بس د خبرونه روانه د زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستیالې هدربار ویلي دي چې په افغانستان کې د شوزو د بشري حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شزي د خپل هیواد راتلونکي په اړه په هر ډول خبرو کې، په ځانګړې توګه د سولې په خبرو کې او د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. پر دې موضوع باندې خپل میلمنو سره خبرې پیلوو. د شوزو پر حقونو په نړیوالو غونډو کې د افغان شوزو حضور څومره مهم دی، پر دې به خپلو لخپلو میلمنو سره اغلی صبری اندړ، اغلی وژمه توخی او اغلی ستانکزی سره خبرې پیلوم. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. درې واړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوئ. لومړی پښتنه به اغلی توخی له تاسو څخه وکم، تاسو په دغه راپور کې موږ تاسو ژغ هم درلودی د مخکې چې خپور سو، تاسو ویل چې ښځې باید په هر ډول غونډو کې او د پریکړې حق باید ولري. تاسو په نظر دغه د پریکړې په مراحلو کې یا په بهیرونو کې د ښځو شمولیت ولې مهم دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ملالی جانې صبری خور تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. بعد له ډیر وخت د صبری خور ژغ به هم واورم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. همداسې ستانکزی خور تاسو ته هم زه فکر کوم چې د ښځو ګډون، ښکلتیا په ټولو هغه پروګرامونو او همدارنګه غونډو او کانفرانسونو کې چې د نړۍ په سطح یا هم د اروپا په سطح، د امریکا په سطح، د نن د افغانستان په سطح د افغانو ښځو پر وضعیت جوړیږي، یا هم ځینې آسیایي هیوادونه لکه پاکستان، ترکیه، نورو هیوادو کې د افغانستان پر وضعیت، د افغانو ښځو پر وضعیت باندې جوړیږي. د ښځو ګډون ډیر زیات مهم او ضروري ده، ځکه ښځې باید خپل حقوقو باندې وغږیږي په دغه اوسنۍ وضعیت باندې چې پر دوی باندې د نن په افغانستان کې روانه ده، او دغه تر څنګ کوم عیني واقعیت چې د دوی په ژوند کې شتون لري همدا اوس د نن په افغانستان کې پر هغه وغږیږي. خاصتا هغه ښځې چې د نن په افغانستان کې دي، د دوی څخه هم باید ځینې کسان ته ویزه ورکړل شي، ځکه ډېرو غونډو او کانفرانسونو کې د لیپو اروپا کې چې دوی آنلاین برخه اخلي، دا به ډېر ښه چې ځینو ته ویزه ورکړل شي او دوی راشي وغږیږي چې پر دوی څه تیریږي، ځکه دا ډېر ښه دی چې د ښځو ګډون او ښکلتیا په ټولو مجالسو کې ډېر دی. ځکه تاسو بهتره معلومیږي همدا اوس د نن په افغانستان کې په ډېره فیصدي چې د یو ډلې یا هم د یو ګروپ وضعیت چې د نن په افغانستان کې خراب دی، هغه د ښځو وضعیت دی. نیمه نفوس د افغانستان په ټوله معنا د ټولنې څخه حل شوی، په ټوله معنا یعنی په زندان کې اچول شوی، د هغه تر څنګ ټول هغه حق او حقوق چې اسلام وضعي قوانین خو یوې خواته پرېږدي، اسلام ورکړي، هغه حقوق هم ورڅخه اخیستل شوی. نو زه فکر کوم چې ډېر مهم دی چې ښځې باید په خپل حقوق په هکله، په خپل وضعیت، د خپل وضعیت په هکله خپل دوی وغږیږي. او زما نظر دا دی چې دغه د دوحې کوم غونډه چې وو په دوحه کې د هغه یو ښه مثال دی چې حالته د ښځو حضور او شتون چې ډیر کم و. څو تنې ښځې په هغه غونډه کې ګډون درلوده، یا هم په غونډو کې ګډون درلوده، ډېرې غونډې وې، او هغه د ښځو سرنوشت دغه وضعیت ته ورسېده. ښځې باید فیصدي د نارینهو څخه په ټولو غونډو او کنفرانسونو کې ډېرې اوسي. دوی باید وښایي چې د خپل حقوقو په هکله خپل ږغ پورته کړي، عدالت غوښتنه وکړي او لابي وکړي، تر څو د نړۍ په سطحه چې همدا اوس افغانستان او افغان ښځې د ټولو هیڅوی، دوی باید نړیوالو ته دا یو یادونه ورکړي، یا هم دوی ته ورته یاد کړي چې د نن په افغانستان کې افغان ښځې په دغه وضعیت کې دي، او دوی هم پرته له دغه اعلامیو او سټیټمنټو څخه بل هیڅ شی نه لري. او د هغه ترڅنګ ښځې باید په ټولو غونډو او کنفرانسونو کې د نن په افغانستان کې د خپلو ټول هغه ورونو او همدارنګ ټول هغه افغانان چې د نن په افغانستان کې د پټیرو کټګوري کې د هغه دنیا عالمان دي، که د هغه ترڅنګ نور خلک دي په اداراتو کې او په ټول ارتباط کې چې وو، د دوی څخه مثلا غوښتنه وکړي چې د دوی ترڅنګ ودرېږي. زما په نظر دلته دوه حل لارې د افغانستان په وضعیت باندې شتون لري. یو خو نړیوال دی چې هغه باید خپل وظیفه ترسره کړي چې تر اوسه یې نه دی ترسره کړی، بل د نن په خپل افغانان باید سره راټول شي په یوه ټغر باندې، او د افغانستان پر دا اوسنی وضعیت باندې وژغی چې د حل لارې ورته وټاکي. ځکه موږ وینو چې کوم سیاسیون چې وو، کوم پخوانی خلک چې په حکومت کې وو، هغوی ژغ د 2021 د 15 د اګست څخه د مخه موږ اوریدلی، او د هغه څخه وروسته بیا موږ د ډېرو ژغ نه دی اوریدلی، او دوی موږ نه پوهېږو چې چیرې دي او په څه باندې اخته دي. دا به ډېر ښه وي چې ټول افغانان چې په ټوله ارتباط کې د نن په افغانستان کې مصروف وي، دوی باید په یوه ټغر باندې راټول شي، متحد شي، او د افغانستان پر وضعیت باندې وژغ شي.
مننه آغلې توخیزه، بیرته تاسو ته راځم. آغلې استاد ستانکزی، زه ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو واوریدل چې اغلی توخی وویل چې د افغان ښځو ګډون په هر ډول پریکړه کوونکې پروسه کې ډیر حتمی دی، ځکه چې د دوی په نظر د یو هیواد راتلونکی یوازې نارینه نه جوړوي، بلکې ټول اتباع د هغه هیواد په هغه کې ګډون لري. دوی همداراز دوی حل لارې وښودلې، یو د نړیوالو مسؤلیت یاد کړ، او بل یې د افغانانو مسؤلیت یاد کړ چې څه مسؤلیت لري په دې برخه کې، چې هغه مسؤلیت بیرته ښځو ته هم راځي کېږي، ځکه چې دوی د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي. ستاسو څخه به زه همداراز دا پوښتنه وکړم چې تاسو که همدې خبرې ته دوام په همدې خبرې په تعقیب باندې ووایاست چې دا ډول غوښتنې چې نړیوال یې کوي د طالبانو څخه چې ښځو ته باید حقونه ورکړي، په پریکړو کې د ښځو باید ونډه تضمین وي، په داسې حال کې چې ښځې د حق د اواز پورته کولو په خاطر باندې د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي، ستاسو په نظر باندې دا څومره امکان لري یا عملي ده چې افغان ښځې په پریکړه کې ګډون ولري یا ونډه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل بار سره سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو قدرمنو میلمنو ته، او ټولو اوریدونکو ته. ګورئ، په افغانستان کې تقریبا څو لسیزې کېږي چې دلته جنګ روان ده، سمه ده؟ تقریبا په هر مرحله کې یا هر دوره کې هر نظام څه تغییر کړی، یا هر څوک چې په واک رسېدلی دي، په هغوی کې په لومړیتوب کې مخکې له دې نه چې هغوی په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي، هغوی د عرفي مسایل ډېر زیات راخلي، او د عرفي مسایلو تر څنګ هغوی بیا د ښځو په ونډه یا په د هغوی په حضور یا عدم حضور په د دوی په نظام کې یا د دوی په هغو چارو کې چې دوی یې مخته وړي، په دې کې همیشه په دې باندې بحث کېږي. زه ستاسو د میلمنې د خبرو سره کاملا موافق یم. ګورئ، دلته دوه سوال ډېر مهم دي چې دا مطرح کېږي. لومړنی سوال دا ده چې کله چې د دوی قرارداد وشو، دغه میرمنې چې دی د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې دوی دوحې ته تللي وو، هلته ناسته درلوده، هلته ونډه درلوده، او بالاخره اوس هم د هغوی هڅې روانې دي، دا د چا د طرف نه، په کوم اساس او پر کوم امتیازات او پر کومو مشخصاتو باندې دوی د افغانستان د ښځو د استازیتوب هغه امتیاز درلود؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده، دا تنها د مان دا د هغه ټول میرمن پښتنه ده چې هغه دلته په افغانستان کې ډیرو مشکلات سره لاس او پنجه دي او 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 همیشه د فشار لاندې دي. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سازمانونو یا د نړیوالو هغه اقداماتو ته ده چې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوع اجرایي اړخ نه درلود. کله چې هر بحث مطرح کیږي یا هر موضوع کله چې مطرح کیږي هغه کې مهمترین اړخ د موضوع باید دی چې څنګه هغه اجرا شي، تر کوم حده پورې هغه د اجرا قابلیت او هغه اجرایي قابلیت څومره دی. نو مهمه دا خبره ده چې یعنی دا ډیره زیاته مهمه ده چې په لومړي سر کې که چېرې د افغانستان د خزو نمائندگان یا هغه استاد انتخابیږي د دې مشخصات باید څه وي، د کوم اړخه باید انتخاب شي، آیا ټول د افغانستان خزي غواړي چې هماغه خلک چې پخوا وو هماغه خلکو چې پخوا په جمهوریت کې کار کوو یا هغه خلکو یا هغه خزو چې پخوا یې د افغانستان د خزو د حقونو په نامو باندې په میلیونونو ډالر دلته په افغانستان کې مصرف کړل، آیا دا د افغانستان د خزو اصلي استازي دي که نه؟ بله مهمه موضوع دا ده چې په نړیواله ټولنه کې تر کوم حده پورې هغه موضوعات یا د نقص قواعد بشری دي یا هم د په مجموع کې د ښځو پر حقونو باندې بحث کول دا تر کوم اړخه پورې اجرایي حیثیت پیدا کولای شي؟ یعنی زما په نظر دا دوه ډیرې زیاتې مهمې خبرې دي چې باید دې ته هم داخلي چارواکي او هم نړیوال سازمانونه یا هغه مجالس اداري دې ته باید جواب ورکړي.
مننه استاد ستانک زی زبر ته تاسو ته راځم. اغلی اندر ستاسو څخه به بل پښتنه وکم چې تاسو واوریدل استاد ستانک زی یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوحې په قرارداد کې چې د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ وسو، تر هغه مخکې چې افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی ټاکلې وو، دوی ویل چې په هغه کې د دوی په نظر شدي استازي یعنی هغوی د افغانانو یا د افغان شذو نمائنده نوی یا داسې چې دوی چا ټاکلی وي. دوی هم همداراز ویل چې په نړیواله ټولنه کې د افغان شذو پر حقونو خبرې څومره عملي جامه خپلولای سي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې ښځې د ښوونځي ته د تاګ یا همداراز پوهنتون ته د تاګ یا د کار حق نه لري په افغانستان کې، دوی څنګه کولای سي چې له طالب سره پر یوه میز کښېني او د هغوی سره په پریکړه کې ګډون وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه مخکې مرله جانې تاسو ته احمد جانې او سستانک زی دي خبرنې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. وروسته لږ دقیقا تر اوسه له مخې دغه مسله ډیره زیاته مهمه ده په کوم هیواد کې سالته، یعنی ټول انسانان په ځانګړي توګه ښځې له خپل ډېر ابتدایي اساسي حقونه هغه د تعلیم حق ته د کار حق ده او نور د تفریح ځایونو ته دي تاکه دا او بعضې نور حقوق ته لغو چې محروم بوځي. نو طبعا یعنی د ښځو ونډه یا اشتراک سي په لویو تصامیمو کې دی چې باید هغوی ګډون ولري. د هغوی ګډون کول طبعا یو لوی چالش یعنی د ستونزو سره یو ډېره غټه ستونزمن مسله ده، ځکه هلته څوک چې په هېواد دیني نه دي په هېڅ صورت باندې هلته استار یا زمینه دې ته نه ده مساعده تر څو دوی وکولای شي په لویو تصامیمو کې داخل شي یا خپل غږ پورته کړي، که څه هم دا یو اړتیا یا یو ضرورت ده. نو څنګه چې یعنی نړیوال ملګري ملتونه د بشري حقونو د څار سازمانونه یا نور نړیوال سازمانونه په دې باندې ټینګار کوي تر څو یعنی ښځې یعنی یا نور وګړي د افغانستان وکولای شي په نور لویو تصامیمو کې داخل شي یا هم د هغو د حقونو غوښتنه کېږي. تر هغو له مخکې به یعنی د افغانستان یو بل اړخ د قضیې یو بل اړخ ته پاملرنه وشي، هغه هلته ابتدا یو مسؤول وضعیت یعنی یو متوقع وضعیت رامنځته کول دي تر څو هغه وکولای شي یعنی یو داسې نظام یا یو داسې حکومت چې هلته د ټولو حقونه یعنی که هغه ښځې واوسي ماشومان واوسي نور وګړي واوسي د هغو حقونه تضمین کړي. نو په دې اساس باندې یعنی په فعلي شرایطو کې د هېواد دیني چې ښځې له ډېر ابتدایي حقونو چې برخمنې نه دي د هغوی شاملېدل په لویو تصامیمو کې طبعا یعنی دا له امکان چې یوه لرې مسله ده، ځکه موږ په عموم ډول باندې یعنی په کل کې د قضیې هغه اصلي بوت یعنی بوت ته باید
ور وګورو ترڅو ابتدا به یو بستر چمتو شي چې هغه بیا وکولای شي د ښځو ټول حقونه یې په اساسي شکل په کوم ډول شي ضرورت دي هغه تضمین کړلای شي. یعنی د ما په نظر باندې ترڅو هغه وخت یعنی دا زمينه برابرېدلې چې د حل لارې ده ترڅو د هیواد دیني نه یو داسې حکومت یا نظام رامنځته شي چې هغه لومړنی د افغانستان د خلکو د ارادې پر اساس یعنی باید شکل نیولی وي. یا هغه وکولای شي چې یعنی د افغانستان د ښځو حقونه یعنی په هغه ډول چې یعنی باید تضمین شي هغه ورته تضمین کړي، یعنی په دغه ډول فکر کوم چې دا به ممکنه نه واوسي.
مننه آغلی اندر. آغلی تو خیستاست خبل پشتنه کم تاس واره دل چه آغلی اندر ویل چه ده هیواد دننه باید یو مشروع حکومت رامستسی چه ده طول خلکو پخواش باندی رامستسوی و بیا نورو مسائلو تا پام کولای سو. استاست خزما پشتنه ده غده ده بشری حقونو ده چار سازمان چه ده سولی او امنیت ده لیک دوی پر لیکه کړی دی پر ایکس پانه چې په خوای نوم ټویټر وو، پر دغه ځای باندې دوی دا لیک خپور کړی دی، پرانستې لیک دی چې په دغه کې دوی ځینې غوښتنې مطرح کړې دي او دا یوه غوښتنه یې دغه ده چې ټولې ښځې باید په پریکړو کې ګډون ولري. ستاسو په نظر دا ډول لیکونه د افغان ښځو پر وضعیت باندې څه تاثیر لري یا څومره اغیز پر اور باندې کولای سي دا ډول لیکونه، او ملګری ملتونه به آیا ستاسو په نظر دغو غوښتنو ته غوږ ونیسي؟ بلی آغلی توخی، تاسو زموږ غږ اورئ؟ آغلی توخی بلی اوس راغی ستاسو غږ مهرباني.
زه فکر کوم چې په ډېره غټه سویه عدالت غوښتنه او همدارنګه لابي د یو هیواد پر وضعیت باندې چې هلته بد وضعیت مثلا شتون ولري، هم د ښځو پر وضعیت باندې چې همدا اوس افغانستان یو ښه مثال کېدای شي چې د افغانستان وضعیت او همدارنګه د ښځو وضعیت، د دې لپاره دې ته ډېره زیاته اړتیا شتون لري چې په ډېره غټه سویه باید عدالت غوښتنه وسي او لابي وسي. ځکه زه فکر کوم چې کچیرې دغسې لیکنې هم ونه اوسي، دغه رقم مثلا د ډېر افغاني ښځې ته په پروګرامو او کنفرانسو کې ګډون کوي، خپل ږغ پورته کوي، ډېر افغاني ښځې ته چې په ټلویزیونو کې راځي او خپل ږغ پورته کوي، راډیو او همدارنګه ځینې اکاونټونه لري دغه خپله ایکس یا هم ټویټر کې او دغه تر څنګ د دې له لارې خپل ږغ پورته کوي. دغه ټول شیان چې دی، دغه ټول پلاتفورمونه د دې وایز ګرځي چې ټول هغه کسان چې د افغانستان پر مسایلو کې داخل وو، ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان پر مسایلو کې داخل وو، خاصتاً د دوحې په تړون کې دوی داخل وو، مثلا خپل طالبان چې یو ټوریستي ډله وو د دوی په نظر باندې شل کاله، او دوی هغه ته مثلا طالبانو ته سیاسي مشروعیت ورکړي او دوی ته راوستي. زه فکر کوم چې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې داخل وو، اوس د افغانستان په مسایلو باندې نه غږیږي، ډېری هغه هیوادونه یا هم ورته مهم نه دي، او د افغانستان پر ښځو باندې او افغانانو باندې دغه اوسنۍ وضعیت راوستي دي. د دې لپاره ډېر مهم دی چې د هر ډول پلاتفورم څخه استفاده وسی او عدالت غوښتنه وسی، لابي وسی. دا ډېر مهم دی، دغه ډول لیکنې چې یا هم ټول هغه پلاتفورمونه چې د دې باید ګرځي دی، او د یو افغان ژغ دغه له طریقه پورته کېدای سي، یا هم عدالت غوښتنه کولای سي، یا هم د افغان ښځو وضعیت په هکله دغه پلاتفورم څخه په استفادې څوک کولای سي وغږیږي د افغان ښځو پر وضعیت باندې. زه فکر کوم دغه ټول پلاتفورمونه چې دی ډېر مفید تمامېږي. اوس هم لږ دی، اوس زه یو مثال همیشه وایم، افغان ښځو ته وایم او همدارنګ افغانانو ته وایم چې اوس په ډېره غټه سویه چې ایران ته ډېر توجه کېږي، اوس ګوره د افغانستان چې دی د نړیوالو د اجنډا هغه پای ته غورځول شوی، اما اوس ډېر داسې مجالس ته چې زه شخصا په اروپا کې زه وینم چې د ایران وضعیت تر افغانستان چې دی ایران وضعیت ډېر وخیم شوی، او مثلا هغوی ته ډېر پلاتفورمونه برابریږي، او هغوی ته ډېر مجالس د هغوی لپاره داسې اضطراري مجالس ورته نیول کیږي او د دوی ژغ اخیستل کیږي، ځکه هغوی ډېر ښه لابي کوي نه، ډېر ښه عدالت غوښتنه کوي او دوی ټول سره متحد شوي دي. هغه کوم کسان چې پخوا یو بل څخه یې بد وړی، یو بل د فکر خلاف و، یو بل مثلا ځینې نور مشکلاتونه د دوی ترمنځ شتون درلودي، اما دوی ټول اوس یو ځای د یو سوال لاندې سر راټول شوي. وایي پخوانۍ مشکلات یوې خواته پرېږدي، اوس راځي سره متحد شي، د یو سوال لاندې سر راټولېږي او د خپل وطن لپاره جنګېږو. دوی جنګېږي، هغه د عدالت غوښتنه کوي، لابي کوي او په ډېره غټه سویه د نړۍ په سطحه دوی ته توجه هم کیږي. زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه چې هر څومره ډېر څه زموږ لپاره د افغانانو لپاره د افغان ښځو لپاره ښه دی. زه فکر کوم چې هر هغه پلاتفورم که هغه بیخي په کور کې یوه ښځه ناسته یې بل هېڅ شی ته یې لاسرسی نه لري، مثلا مجالسو ته، غونډو ته، تلویزیونو ته، راډیوګانو ته لاسرسی نه لري، حتی خپل هغه اکاونټ خو لري، یا به په فیسبوک کې، یا هم په د ایکس یا ټویټر کې، یا هم په د انسټاګرام کې یو پوسټ د افغان ښځو په هکله وکړي، بل شی دې نه کوي. لټ افغان ګرل لرن دې هشتګ دې کار کوي، یا هم ستاند وت افغان ویمن دغه هشتګ دې کار کوي، دا هم مفید تمامی جو دا افغانستان لپاره و هم دارنگ دا افغان شد لپاره. نو در دیر شده بزر فکر کوم چه هر څومره چې دا ډېر سي، اوس هم خارجان، ډېری خارجان د افغان ښځو په هکله یې غږ نه پورته کوي، خاصتاً هغه هېوادونه چې دخیل وو د افغانستان په مسایلو کې. دغه اوسنی وضعیت چې پر افغان ښځو راغلی، دوی دخیل وو په دغه دوحې په تړون کې، اما دوی خپل ملاتړ اوس ډېر نه ښکاره کوي، یا هم خپل غږ ډېر نه پورته کوي. نو دا به ډېر ښه وي چې دا ډېر سي لا پسې، چې تر څو دغه کوم د اروپا په سطحه او همدارنګه د امریکا په سطحه، خاصتاً دغه د اروپایي پارلمان په سطحه، د یو این مجالس په سطحه، چې د اسرائیلي غونډې راوبلل شي د افغانستان په هکله، او دوی باید وژغېږي، ځکه افغانستان د هغه څه چې موږ فکر کوو وضعیت هلته خراب دی. دغه نن ما څو مسیجونه د مکتب د مدیرانو څخه، د مکتب د استادانو څخه، او همدارنګه د مکتب د شاګردانو څخه م ترلاسه کړي. نن د ښوونکي ورځ ده، او هلته په افغانستان کې یعنی یو وایس مې واورېدی یو له مدیرانو څخه، چې ویل یې پخوا به موږ به څنګه په ښه ډول سره لمانځئ، په دې ورځ کې به موږ ته تقدیرنامې راکول کېده، په دې ورځ کې به شاګردان، د مکتب شاګردان به څومره خوشحاله وو، د معارف لخوا به څومره موږ تقدیرېدو. اما متاسفانه نن د طالبانو لخوا په ټولو مکاتبو ته ویل شوي وو چې باید ښځینه مکاتب او همدارنګه ښځینه مدیران، یا هم د نجونو مکاتب خاصتاً چې دي تر شپږم صنف پورې، دلته باید د معلم رازونه لمانځل شي. د معارف لخوا هیڅ تقدیرنامې مثلا استادانو ته نه ده استول شوی، هیڅ دوی ته دې یعنی بند شوی دی، یا دا یو بندیز دی پر دوی باندې، چې یعنی تاسو نه شئ کولای چې د ښوونکي یا د معلم راز نه ولمانځئ. نو دا یو ډېر بد وضعیت دی، یعنی پرستر بلې خرابېږي، او بندیزونه د ښځو پر وړاندې ډېرېږي، او دغه پلاتفورمونه دي چې باید د افغان ښځو ژغ واخیستل شي، او دغه وضعیت نور باید تغییر ورکړل شي، ځکه تر څه وخته پورې دا خو هغه دا هغه تاریخ تکراریږي. 1995 څخه تر 2001 کال پورې د طالبان حکومت چې اوس هم هغه د 2 کال پورې سو، هغه کوم شیان، کوم بندیزونه چې په هغه وخت کې پر ښځو باندې وضع سو، هغه بندیزونه اوس پر ښځو وضع شوي، هغه ټول هغه شیان دي. یعنی دا په دې معنی چې د طالب ایدیالوژي دی، یا د ښځې د کور، یا د ښځې د ګوري. نو باید سره کښېني که هغه افغانان دي، که هغه نړیوال دي، دخیل هېوادونه دي، او په دغه وضعیت لپاره یو تصمیم ونیسي.
بله، ډېره مننه آغلې توخی. آغلې استاد ستانکزی، زه ستاسو څخه پوښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واورېدل د آغلې توخی په خبرو کې، دوی د ښوونکي د ورځې یادونه هم وکړه، او د ځینو څرګندونو چې له دوی سره په افغانستان کې دننه ښوونکو او زده کوونکو شریکې کړې دي، دا په دې اړه باندې به هم وروسته له تاسو سره او د نورو میلمنو سره خبرې کوم. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هغه ښځې څوک وي چې افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو برخه وي. زما پوښتنه له تاسو څخه دغه ده چې آیا فکر نه کوئ چې حد اقل ښځو په دغو خبرو کې ګډون درلود او اوس وضعیت دومره کړکېچن سوی دی چې زموږ اورېدونکي موږ ته وایي چې کله چې دوی په اعتراض باندې لاس پورته کړي، کله چې دوی هڅه وکړي چې یو لاریون پر لار واچوي، دوی نسي کولای ځکه چې طالبان ورته اجازه نه ورکوي، او کله چې دوی دا کار وکړي طالبان یې ځپي او دوی نیسي و زندان ته وړي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ بلې استاد ستانکزی، تاسو له موږ سره یاست؟ زه فکر کوم چې د استاد ستانکزی رابطه له موږ سره قطع سوې ده، زه به دوی بیا وروسته راواخلم. آغلی صبری اندړ، زه به بیرته بله زه فکر کوم چې آغلی صبری اندړ هم قطع سوې ده، دا ژغ یې له موږ سره نه دی وصل، موږ به بیرته دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی اورئ. زه ملالۍ بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. جلالوف صاحب اوس هڅه کوي چې زموږ میلمنې بیرته د سټوډیو سره وصل کړي چې موږ خپلو خبرو ته دوام ورکړو. تاسې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې بار ویلی چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت ته په کتو باید افغان ښځې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړې توګه د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ښځو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستی لیک باید موږ ولولو، او دې دا لیک شریک کړی دی چې پکښې راغلی دی چې د بشري حقونو په برخه کې باید د ښځو ژغ واورېدل سي او دا د دوی حق دی چې د خپل هیواد په پریکړو کې ګډون ولري. آغلی ستانکزی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه وه چې اوس تاسو له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي یاست، مننه چې بیرته راغلاست. پوښتنه دغه ده چې تاسو وویل چې د افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو په برخه کې کومې ښځې چې تللې وې، ستاسو په نظر هغه د افغانانو استازې شایي نه وې؟ آیا فکر کوئ چې هغه مهال حد اقل ښځو په دا ډول پلاویو کې یا په دا ډول خبرو اترو کې ګډون درلود د اوس پرتله شایي هغه وخت؟ تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت تر داسې حالت لکه دا اوس چې دی یو څه ښه نه و؟
بخښنه غواړم چې ما د تاسو د سر خبرې وانه اورېدې، ځکه ما تلیفون قطع شوی و. دا ډېره واضح خبره ده، یعنی د فعلي نظام حاکمان چې کوم دي تر جمهوریت تر نظام پورې او تر هغې وړاندې پورې دا ډېر زیات فرق لري، ډېر زیات. که چیرې تاسو وګورئ کنه، هغې نظام کې یا د سولې په ټول بهیر کې که ښځې د افغانستان د ښځو په استازیتوب یا انتخاب شوي وي یا نه وي شوي، یا په افغانستان کې دا مشکلات ډېر زیات دي، نه تنها د ښځو د استازولۍ په انتخاب کې بلکې په هر موضوع کې چې تاسو پر هغې باندې بحث وکړئ دا یو ډېر جنجال برانګیزه موضوع وي په افغانستان کې، چې ډېر په اسانۍ باندې انتخابیږي هم نه. خو تر دې وضعیت لا ډېر زیات ښه و، ډېر زیات ښه و. حتی اقل تاسو سیاسي ازادي درلوده، د سیاسي فعالیتونو ازادي مو درلوده، مدني ازادي مو درلوده، فرهنګي ازادي مو درلوده، د بیان ازادي مو درلوده، د ټولو هغو فعالیتونو چې تاسو ته د اسلام مقدس دین درکړی او هغه فعالیتونه چې د افغانستان نافذه قوانینو تاسو ته درکړي وو، د هغو ټولو نه تاسو استفاده کوله. اوس دغه کوم موارد چې ما مطرح کړل، دا ټول تاسو برعکس یا معکوس شکل باندې وګورئ. د افغانستان میرمنې سیاسي ازادي نه لري، ځکه دوی ته ویل کېږي چې په دین مقدس اسلام کې د ښځو لپاره سیاسي فعالیتونو ته اجازه نشته، در حال کې که مراجعه وسي قرآن عظیم الشان ته، مراجعه وسي احادیثو ته، مراجعه وسي اجماع ته، مراجعه وسي ټولو هغو شرعي احکامو ته چې مونږ او تاسو الحمدلله په هغې ایمان او عقیده لرو، د ښځو فعالیتونه په سیاسي اړخ کې د اسلام په تاریخ کې واضح او جوګه دي. دویم، په هغې وخت کې مدني ازادي وه، دا اوس مدني ازادي نشته. هغې وخت کې د افغانستان د نجونو او د افغانستان ښځو ته د تحصیل ازادي وه، د تعلیم ازادي وه،
اما اوس کاملا معکوس خبرې کیږي. تاسو ټول نظام په دې کې نشي مقایسه کولای چې تاسو وایي مونږ طبي جامعې ته اجازه ورکړې. طبي جامعې ته مو دا د منطق نه ډېره لرې خبره ده. تاسو قابلیت اجازه ورکړئ چې هغه یو یعنی دغه کار مشخص د غیر اضافه قبل کار نشي کوي. ته معالجوي ته اجازه ما ورکوي چې هغه به په افغانستان کې یو جراحي یا هغه په افغانستان کې یو ډیره لوی متخصصه د داخله. یعنی دا ټول هغه مسائل دي دا یعنی بعض مشکلات دي بعض موارد مطرح کېدل په غیر نظام کې هم اما تر د فعلی نظام پورې سل برابر خو خدای په خپل خو ولاړې وي خځو فعالیتونه درلودل خځو کار کوو که بعد خځې د فامیلو سرپرستانې وي تاسو د هغوی وضعیت په دا کوم تقریبا یو فکر کوم د جون په میاشت کې یو ریسرچ شوی وو په غیر ریسرچ کې د افغانستان د خځو وضعیت واضح او مشخص معلوم وو د 100% نه تقریبا 80% ښځې دي چې هغه د کورونو مسؤلیت لري د کورونو سرپرستی لري هغوی ته تاسو د هیڅ ګونه فعالیت اجازه نه ورکول کیږي په فعلي شرایطو کې. نو ما په نظر او ما په اند قبلي نظام یا د جمهوریت وخت د هموغومره کړاوونو سره د هموغومره مشکلاتو سره د هموغومره د بعضی داسې کړی وي د ښځو په منځ کې چې هغوی فعالیتونه درلودل چې متاسفانه هغوی بعضې د منطقې ممالک یا مملکتونو ته هغوی کار کوو اما تر فعلي وضعیته پورې 100% هغه ډېر زیات کوو.
مننه آغلی ستانکزی زبیرته تاسو ترازم. آغلی اندر ستاس خبد آغلی توخی ده خبرو پارلمانی پشتنه وکم. دوی ویل چې افغان شد باید خپل ونده ولری او حتی که پر ټولنیزو شبکو هم دوی خپل ژغ پورته کولای سي. باید دوی خپل خبری وکړي او خپل نظر څرګند کړي او خپل وجود ثابت کړي چې دوی حضور لري. آیا فکر کوئ چې د افغان شدو غوښتنې به ځای ونیسي؟ که څه هم آغلی توخی ویل چې هغه هیواد دونه نور افغان د افغانستان په اړه خبرې نه کوي چې په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې دخیل ول.
طبیعتا د مجانی نظریات تاییدوم. یعنی افغان خزه یعنی که په ارج کې اوسي په ار ډول اوسي هغه پلتفارم اوسي ار یو کوچنی دریڅه هم که اوسي د هغو په وسیله باندې د افغاني ښځې غږ پورته کېږي هغه باید پورته سي. یعنی په اوسني په فعلي شرایطو کې یعنی ټول افغانان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې هغوی ته دا زمینه برابره ده چې دوی کولای شي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ښځې غږ پورته کولای شي باید دوی غږ پورته کړي. یعنی دوی باید د خپل شخصي علایقو شخصي خواستو او شخصي خواهشاتو تیر شي او همچنان له بعضې ګوندي سلیقوي منطقوي حتی مذهبي جهتونو هم باید تیر شي او د افغانستان د اوسني فعلي وضعیت د بهبود په خاطر باید خپل غږ خپل فکر خپل تصور د افغانستان د ښځو د ژوند بهبودي خطوب او پرمختګ دی همداشان د افغانستان وضعیت بهبودي ده هغه باید یعنې که د شبکې له لارې اوسي د فیسبوک همداشان د راډیو تلویزیون یا هر هغه ممکنه یعنی نړیوالو ته ورسېږي چې تب هغوی هم د افغانستان په قضیه کې دخیل وي همداشان د کور د مینې طبعا یعنی بعضې اشخاص حتی خپله طالبان هم یعنی د افغانستان په وړاندې اوس طبعا ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي کې که څه هم یعنی دوی ګران دوی فکر خو طبعا یعنی معلوم دی ولې بیا هم دغه عدالت غوښتنې د افغانستان د خلکو د ښځو غږ پورته کول دا ډېر زیات مهم دی خصوصا ډېر زیات مسؤلیت هغه افغانان ته راځي کېږي چې دوی د هېواد نه بهر دي او دوی کولای شي خپل غږ پورته کړي د افغانستان د ښځې غږ پورته کړي او د دې غږ په نړیوالو باندې یو په شکل د اشکال فشار راولي تر څو وکولای شي په افغانستان کې یعنې یو داسې زمینه برابره شي چې هلته د افغان ښځه په آرام ډول خپله سا وکاږي او وکولای شي خپل ټول حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي خپل ټول هغه امتیازات وزدي او آزاد آرام با عزت او باثباته انسان ته ورکړ شي هغه ته لاسرسی پیدا کړي. اته نور افغانان ته به نور افغانانه په ډېر خراب وضعیت کې ژوند کولای شي کوي متاسفانه هغوی وکولای شي خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. طبعا د افغانستان د خلکو یووالی اتحاد اتفاق او د دوی یو غږ پورته کول طبعا دا ډېر زیات رول لري ولې دلته قضیه یو بل هر خم لري چې هغه داسي موږ له چا څخه دا غوښتنه کوو په څه ډول یې کوو بڅ دا ول کول دا متوقع وضعیت دی موږ ټول افغانان دي اره خور دي اره مور دي اره انسان یعنی د ار افغان دا خواسته وکول دا لاس راوړو لکه څنګه چې استانګ زه خور هم خپل خبرو کې داونی وکړه چې متاسفانه د افغانستان په خنای وضعیت کې ته هم یعنی له بازي مشکلاتو سره مخ وو لبی هم د افغانستان تر چيلي وضعیت ممکن خلکو ته بده وضعیت خو ولولې پڅښه او دا ول هغه نظام لمن دولت یوازینی دلیل او یوازینی عامل چې فکر کوم سره به دي دوه تړون او سیال ته تقریبا څلور اومده اساسي موارد کې یادوري څو ځایه بلغه موارد چې دوه تطبیق څو دوه نور نه دي تطبیق شوی ځایه په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کول چې موږ ته ار افغان ځان وویني او په زمين کې افغانستان خلکو کې ډېر اساسي رول ولوبوي او تر څنګه چې لرم موارد چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه دي او بشري حقوقونه کې د افغانستان د ښځو حقوقونه هم دخیل دي هغه ډېر زیات اساسي رول لري نو وینم ټول افغانان خلک او تر څنګه نړیوال سازمانونه باید پور ملګرو ملتونو فشار راوړي تر څو د دوی تړون په کامل ډول تطبیق شي اوس هغه موارد چې د افغانستان د خلکو په ضرر او هغه تطبیق شي ولی هغه موارد چې د افغانستان د خلکو د ژوند د بهبود لپاره دی او د غوي ټول راغونډ کې خوندګي کې هغه نه دی تطبیق شوی نو کله چې هغه تطبیق شي ملل متحد هم د دوغه تړون زمانوي اجرات یا موجودي ودانې کړي دا به فشار د پدې راشي تر څو هغه پلمه کامل ډول تطبیق شي نو د پوره شکل باندې زه فکر کوم چې یعنی او د ټول سیسټم د افغانستان د خزي د بلبوت الکه د موټولو توقع ده چې تعلیم حق د کار حق ده او زمونږ کې خپلوا تصامیمو کې وند نیول دي په نړیوالو غونډو کې د منادار یعنی مساوي او برابر اشتراک څخه به هم کې خوندې شي د ځینې کوستاو دي حل راوځي
مننه غلی اندر غلی توخیز ما بل پښتنه ستاسو څخه ده په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د پخوانی حکومتي چارواکو د زورول کېدو په اړه د اروپای پرلمان د پریکړلیک لپاره د حرکت په نوم یو قطعنامه خپرسته ده په دې قطعنامه کې له طالب چارواکو څخه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو سره سم د شوزو او جنونو د حقوقو په اړه سخت محدودیتونه د لیري کړي او هم دارز د یو ځل بیا دغه د اروپای پارلمان ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې نمونه ماتیو لاویسا جولیا پارسینی دا پروانی مرتضی بهبودی رسول پارسی او نور ټول هغه کسان چې پر ناحق زندانی سوی دي او د عالیه عزیزی د جبری ورکېدو په اړه هم باید طالبان هر اړخیزه څېړنه وکړي. ستاسو خزمه پښتنه دا ده چې آیا ستاسو په نظر طالبان به دا خبره ومني او څېړنه به وکړي چې دا خلک چیرې دي؟ ځکه چې ویل کېږي چې دا خلک د طالبانو په خپل زندان کې دي نو دوی باید په دې اړه باندې څېړنه وکړي.
ملالی جان زه فکر کوم چې دا کوم کسان نومونه چې د ماتیو لاویسا ورو په شمول چې تاسو ذکر کوي دا هغه کسان وو چې دوی یو اندازه مثلا خاص ماتیو لاویسا ټول پیژندې دا د فعالیتو څخه هم دا نه د جنورو نورې خويندې چې تاسو ذکر وکړي دوی هغه کسان وو چې یو اندازه خلکو پیژندې او حتمان کله چې دوی ونی ولڅو په زندان کې واچول سو انډر ژر یا د کورنۍ له خوا یا د ملګرو له خوا نړیواله تل همدارنګه سوشل میډیا کې پوسټونه د دوی له خوا وسو چې دوی ورسېږي تاسو خپل فکر وکړئ چې کوم هغه کسان هغه پخوانی نظامیان چې په نظام کې وو نو هغه کسان چې په خو په حکومت کې وو یا هم کوم مدني فعالان چې په تیر نظام کې د شوز د حقوق لپاره د ژوند د ذکر په حق لا او همدارنګه په نورو اشناتو کې د عدالت غوښتنه کول څومره نور و د دوی سره په زندان کې هغه شاید کانټاکټ نه لري شاید هغه په دې باندې نه دی توانیدلی چې خپل ځخ پورته کې یا هم د خپل فامیل په خاطر چې فامیلونه یې په خاطر کې ونر ویږي یا هم نورو سوند په خاطر باندې یا هم په دې باندې نه دی توانیدلی چې خپل شاید فامیلونه یې په دې باندې نه پوهیږي چې زموږ لور یا هم زوی مو چیرې دی کوم یاشتو باندې اسی درک نسته لکه دغه دیو خور نوم چې تاسو واخیسته چې فامیلی په تشویش کې دی چې د میاشتې څخه چې فکر کوم وروسته له 2021 څخه تقریبا یو نیم کال دومره وخت کېږي چې دوی ورکه ده له کوره. نو دغسې ډېر نور کسان هم شته چې دوی سره په زندان کې دي، اما دوی په دې باندې نه دي توانېدلي، داسې یو لاسرسی نه لري چې شته چې یا هم نړیوالو ته یا هم نور د بشر د حقوقو کوم نهادونه چې دي، مدافعین چې دي، هغوی سره په تماس کې نه دي یا کانټاکټ نه لري چې خپل وضعیت په هکله ورسره ورغږیږي. زه نن یو پوسټ په ټویټر کې شریک کړی چې د یو افغان نجلۍ چې 14 کلنه ده، د خپل ژوند په هکله ویلي وو چې یعنی د یو اویا کلن طالب لخوا چې باید مثلا هغه تواده چې یا هم کورنۍ تهدیدی شي یا کورنۍ پرور یا پلار د طالبانو لخوا نیول شوی، او د نجلۍ توانېدلې چې د یو ولایت څخه بل ولایت ته لاړ شي او ژوند یې په خطر کې دی، او مسیجونه دغسې ډېر مسیجونه زه ترلاسه کوم هره ورځ. نو دغسې ډېر شیان شته چې دوی په دې خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه لویږي، په دې خاطر چې وضعیت نور هم وخیم نه شي د میډیا څخه یا هم د نړیوالو د بشر د حقوقو د مدافعینو څخه یې پټ ساتي، یا هم هغه بشر د حقوقو د مدافعینو سره یې نهادونو سره چې شریکیږي هغوی یې پټ ساتي، ځکه فامیلونه یې ورسره یا هغوی یې په خطر کې ورسره لویږي. نو زه فکر کوم چې د دوی څخه داسې یو غوښتنه چې دوی خپله د دې باعث ته وي چې دغه یو وضعیت رامنځته شي. متی الله ویسا ډېر په سوله ییزه توګه یعنی د نجونو د زده کړې هم د هلکانو د زده کړې په هکله لرې پرتو سیمو ته تله، د دې پر ځای چې دغسې کسان تشویق سي وستایل سي د یو حکومت لخوا، ځکه دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په هکله ما پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي، دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په هکله لرې پرتو سیمو کې په غټ غټ پروګرامونه ونیسي، عامه پوهاوی پروګرامونه ونیسي، یا هم د تعلیم لپاره مکاتب یا هم د کتابتونونه او دغه نورې چارې یا هم نور شیان رامنځته کړي. اما دغسې کسان چې بیا راځي په خپل هغه شجاعت باندې په خپل هغه زحمت باندې په دغه اړخ کې په رضا کار ډول په ډېر سوله ییزه توګه کار کوي، د دې پر ځای چې د حکومت لخوا دوی تشویق سي، تقدیر سي، تقدیرنامې ورکړل سي چې تاسو دغومره زحمت باسي لرې پرتو سیمو ته ځئ، پکتیاو، پکتیکاو، اروزګانو، دغه سیمو کې تلل، یعنی دغه جمهوریت په وخت کې دوی تله، دا ډېره یعنی ستونزمنه خبره وه. دغه سیمو ته ځئ، د مشرانو سره، قومي مشرانو سره، با نفوذ اشخاصو سره کښینه، او د زده کړې د ارزښت په هکله ورسره غږیږي. د دې پر ځای چې دوی تشویق سي، دوی لخوا، دوی د طالبانو لخوا نیول کېږي، وهل کېږي، تکول کېږي، یا هم په ډېره وحشانه توګه دوی ځپل کېږي، چې متاسفانه د دوی څخه بېرته غوښتنه کول دا هېڅ ځای نه نیسي، ځکه دغه درې ورځې دمخه تاسو بېرته په دغه رسنیو کې واورېدل چې پرته له دې چې د فامیل لخوا یو وکیل ورته ونیول سي، هغه محاکمې ته وړاندې کوي. متی الله ویسا، یعنی د داسې خلکو څخه یا د دوی څخه غوښتنه زه فکر کوم هېڅ ځای نه نیسي، ځکه دا یو رقم د نړیوالو لخوا چې دوی ډېر بې مسؤلیته دي د افغانستان په وضعیت باندې. یوازې اعلامیې د افغانستان سره، د افغان ښځو سره کومک نیسي کولی. زه فکر کوم چې دا وخت دی چې ټول افغانان او خاصتا افغاني ښځې د دوی څخه وغواړي چې نور زموږ سره صادق واوسي. لطفا زموږ پر حقوقو باندې سیاستونه مه کوئ، لطفا زموږ پر حقوقو باندې معاملې مه کوئ، او نور زموږ سره صادق واوسي. زه فکر کوم دا ځای نه نیسي چې دوی بېرته د طالبانو څخه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه واقعه یا پېښه د طالبانو لخوا رامنځته شوې.
بله، ډېر مننه اغلې توخي. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تاسو واوریدله. د دې خبرونه وخت هم نور پای تر رسیدلی. خپل درې سرو ملمنو اغلې صبري اندړ، اغلې ستانکزي او اغلې وجمه توخي څخه ډېر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.